نجونې تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه لري. د ځینو نړیوالو ټلویزیونونو نشرات په افغانستان کې دننه منع سوي. د موسیقي اورېدل په ځینو ولایتونو کې حرام بلل سوي او د نوي لمریز کال د پیل په څیر د ورځو لمانځنه هم نه کیږي. دغه ډول محدودیتونه پر ځوانانو څه تاثیر کوي؟ د دې پروګرام میلمانه مودي سیاسي فعال نصیر اخترزی او ژورنالیست میرویس افغان چې ټولو ته ښه راغلاست وایم. افغان سه په پیل کې تاسو ته راځو. ستاسو په نظر چې تازه محدودیتونه یو ځوان ته په دې وسنوي شرایطو کې څه معنا رسوي؟
د کی هیڅ شک او شبه نشته چې اوسنۍ محدودیتونه په نړیواله کچه یا په کور دننه د زغملو وړ نه دي. یعنی بهر میشتو افغانانو یا نړیوالو ته یا په کور دننه هغه ځوانان چې موجود دي، هغه انسانان چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي، خو دا محدودیتونه په دغه وخت کې وضع کول یا برسېره کول بیلابیل عوامل لري. طالبان په خپل هم په همدغه محدودیتونو باندې ویشلې دي. تر ډیره بریده پوری هغه طالبان چې هغه افغانستان ته ژمن دي، هغه طالبان چې هغه افغانستان خپل کور ګڼي، هغه وایي چې دا د نزغملو محدودیتونه دي چې اوس راغلي دي. کاغه په پر ژیره خریلو باندې د بندیز د سیمامور و ادارې ته ولاړ سي او یا پر نړیوالو رسنیو بندیز دی. نه یوازې دا چې نړیوالې رسنۍ بلکې ځایي رسنیو او په رسنیو کې د نننه د ښځو پر ژغ باندې بندیز او یا ښوونځیو ته د نجونو پر تک باندې بندیز، خو په دې محدودیتونو کې ځینې نور داسې اړخونه را برسېره سوي دي چې هغه نور سوالونه زیږوي. د بیلګې په توګه باندې زه ویلی سم، قانون نشته د دې شانو دپاره، د ټولو محدودیتونو دپاره قانون نشته. په یوه ولایت کې د امر بالمعروف ډله یو ډول کار کوي، په بل ولایت کې بل ډول کار کوي، بل ولایت کې استخباراتو همدغه د امر بالمعروف کار په مخه اخیستوي، لکه په کندهار کې یا استخبارات د اطلاعاتو کلتور وزارت دنده پر مخ وړي. یعنی یو 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 ګډوډۍ دی چې دا په لوی کې نه ځوان ته د منلو وړ دی نه عادي. زور وي که ځوان وي، که لوستې وي که نالوستې وي، نو دا به خامخا د خلکو پر ژوند باندې منفي تاثیرات کوي. او
ډېر مننه افغان صاحب، تاسې اوسې دغو مسایلو ته وروسته هم راځو. اخترزی صاحب ته ورځو. اخترزی صاحب، تاسو د یو ځوان په حیث څه فکر کوئ چې دغسې یو پاشلي حالت کې به په افغانستان کې د هغه ځوان ژوند څنګه وي چې عملته ژوند کوي او د سفر کولو اسانتیا هم نه لري؟
بدبختانه باید ویم چې افغانستان لا هم د خو حکومتدارۍ داسې نصیب او قسمت نه لري چې موږ په یو خو حکومتدارۍ کې ژوند وکړو. افغانان وخت نا وخته د مختلفو حکومتونو له خوانه هم شکرویان شکنجه شوي دي، هم په زمین کې دوی ته ارزښت نه دی ورکړ شوی دی. فقط راغلي دي خپل واک، خپل زور او خپل ځای ښودلی دی. خلاص یوازنی هدف دا دی چې څنګه حکومتداري ترلاسه کړو، څنګه چوکۍ ترلاسه کړو، څنګه موقفونه ترلاسه کړو، او څه رقم مو چې خوښه یا ماغسه موږ پر مخ باندې ځو. نه ورته معارف مهم دی، نه ورته امنیتي ځواکونه مهم دي، نه ورته اقتصاد مهم دی، نه ورته پالیسي مهمه ده، نه ورته د همسایګانو سره د ښه روابطو په رابطه باندې دا څه مهم دي، نه د بهرنیان د هېڅ دا یعنی مهم ورته نه دي. فقط دا چې کم موقف، کمه چوکۍ او څه ماته ورسیږي. طالبانو تیره ځله هم حکومت درلودو، نظام درلودو، هلته هم همدغه ملت و دوی ته لیدلی دي، د دوی کړنې، د دوی هر څه څارلی دي. بیا چې دوی ته دغسې یو چانس په لاس باندې ورغلی دی، بدبختانه چې دوی بیا خپل اشتباهات تیر اشتباهات تکراروي. نجونو ته په ارزښت باندې قایل نه دي، تعلیم ته د دې زمینه نه ده برابر شوې، لکه څنګه چې د اسلامي امارت ویندویانو ویلو چې په نوي کال پر راتګ سره به ټول مکاتب خلاصېږي، ښوونځي دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته، زمونږ خویندې زمونږ ورونه دي په منظمه توګه باندې خپل درسونو ته ځي. مګر بدبختانه چې دوی هم خپلو وعدو کې سره هغسې صادقانه پاتې نه شول. دا به څنګه امکان ولري چې پالیسی دی یو یو مشخص میکانیزم په اساس باندې هغه د معرفت لپاره جوړ نشي؟ دا به څنګه امکان ولري چې یو سړی د اراده ولري او بیا د نه مکتب خلاصېږي، نه د جنو ته د تعلیم د ورکولو اجازه وي، او نه هم په دې اساس باندې چې یو ځوان لاړ شي په آزادانه توګه باندې زده کړي وکړي، کار وکړي. یعنی ورځ تر بلې موږ یو بد حالت ته ځي. مهاجرتونو په هغه کچه چې هیڅ تصور نه کېدلو په جمهوریت کې، خو زه په هر صورت باندې اما تاسو وګورئ چې ځوان نسل هر ورځ روان دی. د پاسپورټ ریاست تاسو وګورئ، د پاکستان سفارت مخې ته تاسو لاړ شئ، آنلاین ویزو مخې ته تاسو لاړ شئ، همداسې وګورئ ایران ته، نور ځین ته. زموږ ځوان نسل په فرار حالت کې دی. ته به د خپل مور سره روانې پوښتنه باید نه کېږي چې دا څوک ده. ستا مور به په کور کې یو کونډه، یو یتیمه، دا به څوک نه لري چې هغه لاړ شي. ځان لپاره سودا واخلي د کور لپاره یا یو بل مشکل ډاکټر ته لاړ شي ته به هغې ته ولاړې چې ته کوم خواته ځي. دا خو منطق نه شو، دا خو استدلال نه شو. زما هدف دا دی د یو ځوان په توګه باندې د افغانستان د اسلامي امارت په توګه چې دا اوس دوی حاکمان شوي دي په دې باندې زما غږ دا دی چې تیر ځلم تاسو حکومت درلیدو د لاسه مو ورکړل. د ولسمشر کرزي حکومت راغی، ورپسې د ولسمشر غني حکومت راغی، ورپسې دا بیا تاسو راغلی، بیا چې تاسو دا نیمګړتیاوې اشتباهات تکراروي نو آیا افغانان به تاسو وبخي؟
افغان صاحب، تاسو تر اوسه ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې یو کمپاین غونډې یوه هڅه پیل کړې ده او له طالبانو غوښتنه کړې ده د دې پر ځای چې تاسو د خلکو نسونو ته وګورئ چې وږي دي، اقتصاد د ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې ده، د خلکو ژیرې کالیو یا هم خولۍ ته ګورئ، که د ځوانانو د تفریحي پروګرامونو مخه نیول کېږي، د موسیقي اورېدلو ته نه پرېښول کېږي، د ژیرې کالیو او ظاهري بڼې په خاطر ځورول کېږي، دا څومره په رواني لحاظ پر دوی تاثیر کوي؟
باندې په درواني لحاظ ارو مرو تاثیر کوي، خو دلته یو ستونزه بله موجوده ده. د طالبانو ترمنځ چې اوس دوی د طالبانو مشرتابه چې دی د دوی پر دوو ډلو باندې ویشي. دوی وایي یو فریق چې دی هغه مذهبي خلک دي، هغوی د مذهب پر رڼا کې هر پریکړه غواړي، د مذهب پر رڼا کې هر فیصله غواړي او هغوی به دا کار کوي. او دوم ډله چې دا هغه سیاسي ده، دا چې طالبان یې ویشي، هغوی وایي چې ورور سیاست به کوو، له دنیا سره به اړیکې ساتو او د زده کړو دروازې به خلاصو، خلکو ته به د کار زمینه برابرو. پر دوی پر اشخاصو به تاثیر کوي یا به نه کوي، اما په مجموع کې د بهر میشتو افغانانو هغه کمپاینونه چې دی په ټیټه کچه چلی یا په لوړه کچه چلی، دا پر افغانستان او د طالبانو پر حکومت باندې ځکه ډیر تاثیر لرلای شي. دا دنیا خو ولسواک ټولنې دي، ولسواک دنیا ده، دلته هم خلک حق لري چې لورې ګډ مکتب ته ځي او کجلا مکتب ته ځي، زما لور د نجونو مکتب ته ځي، دبل دبل ګډ مکتب ته ځي، دغه حق او حقوق چې دلته خلک لري هغه په افغانستان کې غواړي، اما هلته شونې نه دي. هو دا صحیح ده چې طالب په دا شکل په دا بڼه باندې راغلی و افغانستان ته، چې نه یې طالب اټکل کړی و، نه یې نړیوالې ټولنې اټکل کړی و، په ناببره پر دا حکومت باندې را ننوت. اما شپږ میاشتو د اوو میاشتو په تېرېدلو باندې بیا هم طالب نه یوازې په دې اړخ کې هېڅ پالیسي جوړه نه کړه چې هغه تعلیمي اړخ دی یا د کار او د روزګار اړخ دی. طالبان یوازې هغه کسانو ته د کار او روزګار زمینه سازي کوي چې هغه له دوی سره یا جنګېدلي دي یا د دوی ملاتړ یې کړی دی یا د ته ځای ورکړی دی. دوی هماغه خلک افغانان بولي، دوی هماغه خلکو ته د افغانستان په سترګه ګوري.
بل افغان زه تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو په منځ کې دننه یوه مذهبي کړی ده چې هر څه ته د دین له زاویې ګوري. دغه دین خو په ترکیه کې هم حاکم دی، په سعودي عربستان کې هم حاکم دی، په متحده عرب اماراتو کې هم حاکم دی، هلته هر څه متفاوت دي. د طالبانو دا شریعت بڼه له نورو هغو سره ولې توپیر لري؟
د دې بنیادی وجه دا ده زموږ دغه کړۍ چې د طالبانو په حکومت کې دننه موجوده ده، دا نالوستي عالمه کړی دی، یعنی دی یوازې دینی علوم کړی دی. هغه د دینی زاویې څخه ورته ګوري، که په ترکیه ته موږ ولاړ شو، که موږ سعودي عربستان یا دینو نورو اسلامي هیوادونو ته ولاړ شو چې هلته عالمان موجود دي، هغوی عالمانه پریکړې کوي، هغوی دنیاوي علوم هم کړي دي او هغوی هیوادونه چلول غواړي. هغوی یوازې دې ته نه دي ولاړ چې ته به خامخا چادري پر سر کوي یا به ږیره پرېږدي، دا هغه په دې باندې کار نهشته. هغه وایي دا د یو انسان حق دی، ورویې شي چې ږیره پرېښودل په کار دي، علم ورته ورکه، پوهه ورته ورکه چې دا سنت دی، د خدای تعالی سنت دی، نور خو نو دا د هغه انسان کار دی چې دی کی کې نه کی. اما زموږ د نالوستیتوب لوی علت او لوی مشکل دا راغلی ده چې هغه د لرګي په زور په ما مني. هغه وایي نه، ته به ږیره خامخا پرېږدي ځکه زه حاکم یم او ته به زما امر منی. چې دا پخپله، یعنی ډېر عالمان په دې باور دي چې دا پخپله په اسلام کې ډېره لویه ګناه ده چې څوک په زور مجبور کوي. پرېږده، بالغ دی، عقیل دی، زده کړه ورته ورکوو. بیا که چیرته طالب غواړي چې دا نظام کې ټوله خلک ژیرې ولري، په افغانستان کې ټوله خلک ژیرې ولري، چې د دوی دا وخت تر ټولو لویه مسله ژیره، خولۍ پر سر کول، حجاب کول، د باندې نه وتل، بے حجاب یو ځای نه ګرځېدل یا بے محرمه یې تر یو ځای پورې نه رسېدل، دا د دوی حکومت ولي وس ټوله پر دې شانو را ګرځي. که پر همدې شانو را ګرځي، د دې لپاره دي په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړي، خلک دي له بنیاده را وروزي، د دې لپاره دي خلکو ته تلویزیونی پروګرامونه جوړ کړي، رادیوګانو ته کې دي پروګرامونه ورته جوړ.
تاسو ترازو د یو ځوان فعال په حیث نصیر اخترزای په ځینو مواردو کې پر خلکو په افغانستان کې دازي هم سیوی دي د قاری سین په نوم یو ځوان چې د ولسم ټولګیز د کوون کوي او تیر میاشت په کونړ کې د طالبانو په ډزو وژل سو. عیني شاهدانو ویلي چې هغه موسیقي اورېده ځکه د طالبانو له خاورو باندې دازي سیوی دي. دغه سیمه مواردو اوس هم روان دي، ځینې رسنوي تر وځي ځینې نه راوځي، په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
خب تر اکثره پورې جناب صالح صاحب چې څومره معلومات لرم او دوستانو سره وخت نه وخت په دې سالور د شولایتونو کې په تماس کې ماغي اکثریت دغه شکایت لري، همیشه وایي چې په خار کې زورول کیږو، په کلی کې زورول کیږو، کور ته موږ پسې راځي. دا خو د واده مسله هو ډېره لرې مسله ده چې یو ځای کې واده څوک سندره اوري او دی اشتر شوی دی. دا خو یو بېله موقع د دې نه که تاسو چیرته سرچ وکړئ وګورئ یا معلومات ترلاسه کړئ، ممکن ترلاسه کړي مو وي. اکثریت رسنۍ سره همداسې راپورونه اوسېږي، اما ځینې دا جرات کوي چې نشري کړي، ځینې جرات نه لري چې نشري کړي. اما واقعیت دا دی چې ځوان زورونه او ملت زورونه لا هم ادامه لري. دا مخکې یو چا له خوا نه بمبار کېدلو خو هغه یو بېله خبره، ولا بم یو ځای کې راوغورځېد او بس کلم ختم شو، ځوان هم ختم شو، مسجد هم ړنګ شو، جومات هم ړنګ شو، هر څه مکاتب هم د منځه لاړل. اما اوس داسې یو بلې بدبختۍ سره موږ مخامخ یو چې نه په کور کې مسون یو، نه په کلي کې مسون یو، نه په مکتب کې مسون یو، نه په ښار کې مسون یو، نه په خپل د کار ځای کې مسون یو. یعنی دا هغه څه دي چې په دې واقعیت باندې نه د افغانستان اسلامي امارت سترګې پټولی شي او نه هم په دې باندې موږ سترګې پټولی شو. هغه څه چې واقعیتونه دا باید ومنل شي.
اخترزای صاحب تاسو ته بیا هم راځو، ژورنالیست میرویس افغان ته ورځو. افغان صاحب، مخکې اخترزي صاحب یادونه وکړه د تحصیل کړو ځوانانو، که تحصیل کړی ځوان چې کلونه کلونه یې خواري کړې ده، زده کړې کړې دي، د همدغه طالبانو د حملو له ګواښ سره سره یې د نړۍ معاصر علوم هم لوستې دي، که د یو وسلول طالب له ناوړه چلند سره مخامخېږي، دغه ځوان به بالاخره څه فکر کوي چې کومو لارو چارو ته مجبور سي؟
ډېر مهمه ده. اول خو دا په دې باندې پوهېدل پکار دي د طالبانو حکومت دی چا حکومت دی. دا یو طبقاتي حکومت دی، داسې طبقاتي حکومت لکه د خلکیانو حکومت یو طبقاتي حکومت بلل کېده. بزګر او کارګر پکې راغلي ول، نورو خلکو ته درناوی نه لاره، یا یې درناوی نه کاوه، یا دا ویل کېږي هغه وخت حکومت ونه چلېده. د طالبانو اوسنۍ حکومت چې دی، دا د ملایانو د طبقې حکومت دی، یوه طبقه حکومت کوي. که هلته که تاجک راغلی دی په دا حکومت کې، هغه تاجک ملا دی، که هزاره راغلی دی هغه هزاره ملا دی، که ازبک راغلی دی ازبک ملا دی، حتی که هندو راځي هغه پندت. نو کله چې یوه طبقه حکومت کوي، د هغې یوې طبقې پاته تر هغوی را لاندې کسان چې دي، د هغوی وسلوال کسان چې دي، او د هغوی له چلند سره به ولس خامخا مخامخ کېږي. ولس به سخت غبرګونونه شي. ولس څه کوي که دا د دې سره تاسو وایاست یو ځوان مخامخ کېږي؟ ځوان خو په اوس وخت کې هېڅ نه لري. د دې ځوان سره کار نشته، روزګار نشته، ورسره پیسې نشته، ورسره اخیر به مجبوره کېږي. یوه نه یوې ډلې سره به یوځای کېږي، د دې حکومت خلاف به توپاک اخلي، او دا توپاک اخیستل به بیا په دې بدلېږي چې بیا به د خدای مکه د یوې بلې جګړې آغاز وي. دا به یوه بله جګړه پیښیږي. دغه جګړه اوس بیا داسې اټکلونه موجود دي، یا داسې نظریات او افکار موجود دي چې په طالبانو کې یو ټبر چې هغوی